برنامه ساعت نو با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود. اکنون که ساعت استودیو 8 صبح را نشان می‌دهد، میکروفون را به همکارم نوریاس نوری می‌سپارم که برنامه پشتو این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. نوری صاحب بفرمایید.
سلطان سرور تاسو ستړي مشي په دې خبرونه کې اوري چې افغان چارواکي وایي امنیتي ځواکونو د پراخو تهاجمي عملیاتو په ترڅ کې نن سهار د کندوز ښار یو زیات شمیر مهمې سیمې بیرته له وسلوالو طالبانو نیولې او تر اوسه هم عملیات د تصفیوي عملیات روان دي. پر دې موضوع هڅه کوو له خپل خبریال سره تماس ونیسو او له وروستي حالت تاسو خبر کړو. د افغانستان په اړه په ځینو نور موضوعاتو په راپورونو سربیره په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو مو هم راپورونه درته ټول کړي دي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې 219 پروګرامونه درته خبرو. خلومړی حامده هارون عثمان توار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
افغان چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو نن سهار د کندوز د ښار یو زیات شمیر مهمې سیمې بېرته له وسلوالو طالبانو ونیولې. ولسمشر اشرف غنی حمدالله دانشی د کندوز د سرپرست والی په توګه وټاکلو او په بهرنیو خبرونو کې به واوري چې د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو موافقه وکړه چې د دواړو هیوادونو په ځواکونه به له نن څخه خبرې پیل کړي چې په سوریه کې د تصادفي نښتو مخه ونیول شي. پوره خبرونه واوري. افغان چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو د پراخو تهاجمي عملیاتو په ترڅ کې نن سهار د کندوز د ښار یو زیات شمیر مهمې سیمې بېرته له وسلوالو طالبانو ونیولې. د دغو عملیاتو او دا چې کومې سیمې امنیتي ځواکونو بېرته نیولې زیات جزئیات نه دي ورکړ شوي، خو د کندوز سرپرست والی حمدالله دانشي په ټلیفون رویټرس خبري اژانس ته وویل چې امنیتي ځواکونو د شپې لخوا د سختو جګړو په ترڅ کې د کندوز ښار بېرته په خپل کنټرول کې راوست. هغه زیاته کړه وروسته له هغې چې سیمې ته نوي ځواکونه ور ورسېد، دوی د کندوز ښار دننه عملیات پیل کړل چې طالبانو یې په وړاندې مقاومت نشو کولای او تیښتې ته اړ شول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی هم په ټویټر لیکلی چې افغان ځانګړي ځواکونه اوس د کندوز پر ښار کنټرول لري او دښمن ته هم درانه تلفات رسېدلي دي. د کندوز ښار د تېرې دوشنبې په شپه وسلوالو طالبانو نیولی و. د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې په وړاندیز او د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی د امر په اساس حمدالله دانشي د کندوز د سرپرست والی په توګه وټاکل شو. حمدالله دانشي د کندوز مرستیال والی د عمر صافي پر ځای وټاکل شو. د کندوز ښار د دوشنبې په ورځ د افغانستان د حکومت مخالف وسلوالو ونیو او تر دې پیښې راوروسته په اداري برخه کې دا لومړی تغییر دی چې رامنځته شوی دی. د افغانستان اجرایي رئیس وایي چې د ملګرو ملتو د عمومي غونډې په ترڅ کې نړیوالو ته دا پیغام ورساوه چې پاکستان ترهګر روزي پناه ورکوي او افغانستان ته یې رالیږي. عبدالله عبدالله تېره ورځ په نیویارک کې خبریالانو ته وویل:
زه فکر کوم چې یو قاطع او روښانه پیام پاکستان ته باید ورسیږي د ټول نړیوال ټولنې لخوا، او دا کار هم شوی ده په ډېره لوړ پوره سطحه.
عبدالله عبدالله زیاته کړه چې د دې ستونزې د حل لارې لپاره نړیوال بیلابیل نظریات لري او د هیله مند چې نتیجه به ترلاسه شي. عبدالله عبدالله تېره اونۍ نیویارک ته ولاړ او د ملګرو ملتونو په اویایم عمومي غونډه کې برخه واخیسته. ټاکل شوی وه چې اجرایي رئیس د اکتوبر تر درېیمې په امریکا کې پاتې شي، خو دی وایي چې د کندوز د پیښې له امله خپل سفر رالنډوي او افغانستان ته ستنېږي. د امریکا د متحده ایالاتونو د سوداګرۍ خونو تیره ورځ په دوبۍ کې دا مسله په یوه غونډه کې وڅېړله چې څرنګه خصوصي سکتور د افغانستان په هغو هوایي ډګرونو کې پانګونه کولی شي چې ناټو ځواکونه ترې وځي. د افغانستان د سوداګرۍ د خونو د نړیوالو اړیکو مسؤول آزر اخشافیزی ازادۍ راډیو ته وویل چې دا پروګرام د افغانانو لپاره ډېر ګټور دی او پر دې هوایي ډګرونو بهرنیانو ډېر مصرف کړی دی.
دا هوایي ډګرونه کوم چې امریکایانو جوړ کړی دي په ښه ستاندرد سره دي او تقریبا 2 میلیارد ډالر شاوخوا په کلیوي بری دي او د افغانستان لپاره د یو خوشت منی ده.
د دوبۍ په غونډه کې د افغانستان د حکومت یو شمیر چارواکو هم برخه اخیسته و. د غونډه ته امریکایي جنرال تاد سیمونای ټویل چې امریکایي او ناټو ځواکونه له پلان سره سم غواړي چې د افغانستان له ټولو هوایي اډو څخه په بشپړ ډول ووځي او که چېرته خصوصي سکتور په دې اډو کې پانګونه ونه کړي، د دې ځایونو د امنیت ساتنه به د افغان ځواکونو لپاره یو بل بار شي. او دا هم نړیوال خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف موافقه وکړه چې د دواړو هیوادونو پوځي ځواکونه به له نن څخه خبرې پیل کړي چې په سوریه کې د تصادفي نښتو مخه ونیول شي. په سوریه کې د اسلامي دولت په وړاندې روانه جګړه کې د روسیې ځواکونه او د امریکا په مشرۍ ایتلافي ځواکونو ترمنځ د تصادفي نښتو خطر وروسته له هغې زیات شو چې د چهارشنبې په ورځ روسیې د لومړي ځل لپاره په سوریه کې دننه هوایي بمباري وکړه. روسیې وویل چې د اسلامي دولت ډلې یادایش ځایونه یې په نښه کړي دي، خو امریکایي چارواکو او د سوریې د اپوزیسیون ډلو ویلي چې روسیې هغه ځایونه ویشتي چې هلته داعش نشته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې واشنګټن دې ته ډېر اندېښمن دی که چېرته روسیې الوتکو په سوریه کې هغه ځایونه په نښه کړي وي چې هلته داعش او نورې افراطي وسله والې ډلې نه وي. جان کیری د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغې غونډې ته چې مشرې د روسیې د بهرنیو چارو وزیرو وویل امریکا او ملاتړ یې د دې هرکلی کوي چې روسیه هم په دې جګړې کې برخه واخلي، خو په دې شرط چې د ماسکو نیت دا وي چې د اسلامي دولت ډله وځپل شي. جان کیری زیاته کړه چې موږ دې ته ډېره اندېښنه لرو چې روسیه الوتکو له داعش او د القاعده له ملاتړو پرته پر نورو بمباري کړې وي. روسیه یوه اندازه وسلې پرمختللې جیټ الوتکې او پرسونل د سوریې په لویدیځ کې ځای پر ځای کړي دي. د سوریې د بشري حقونو فعالان وایي چې په سوریه کې په داعش باندې د فرانسې په لومړي برید کې لږ تر لږه 10 تنه ووژل شول چې په دوی کې 12 تنه کم عمره پوځیان دي. په بریتانیا کې د سوریې د بشري حقونو میشته څارونکي ډله وایي چې دا حمله د دسمبر په 18مه د سوریې په ختیځ کې د داعش پر یوه مرکز شوې وه. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند ویلي دي چې شپږ جیټ الوتکو د دایرالزور په ولایت کې د داعش مرکز ویجاړ کړل او په راتلونکو اونیو کې به فرانسه نور هوایي بریدونه هم وکړي. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو پر دفتر د لومړي ځل لپاره د فلسطین بیرغ پورته شو. په هغو مراسمو کې چې په دې اړه تېره ورځ جوړ شوي وه یو شمېر مشرانو برخه اخیستې وه. غونډې ته د فلسطین ادارې مشر محمود عباس وویل چې دا یوه تاریخي شیبه ده او له ویاړه ډکه ورځ ده. د سپتمبر په 10مه د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې رایې واچول شوې او موافقه وشوه چې د نورو ملتونو تر څنګ د فلسطین بیرغ هم په ملګرو ملتونو کې وراپول شي. په دې رایې ورکونه کې 119 هېوادو موافقه رایه ورکړه، 15 هیوادونو ممتنې رایه ورکړه او 2 هیوادونو مخالفت وکړ. د بیرغ د پورته کولو تر مراسمو مخکې د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وویل چې دا منطقي نه ده چې د فلسطیني دولت موضوع لا هم نه ده اواره شوې. او وروسته خبر ده چې هغه 14 ترکی کارګران چې په بغداد کې نیول شوي وو او له نږدې یوې میاشتې راهیسې له یرغملو سره وه راخوشې شول. د ترکیې صدراعظم احمد داود اوغلو وویل دا کارګران په عراق کې د ترکیې سفارت د چهارشنبې په ورځ ترکیې سفارت ته وسپارل شول او د ټولو ساعت ښه دی. د ترکیې صدراعظم د دغو برمته شویو د خوشې کېدو په اړه نور معلومات ورنکړل. د سپتمبر په 2مه د بغداد په شمال کې 13 تنه برمته شول، خو 2 تنه یې دوی اونۍ وروسته د بصرې په ښار کې خوشحالي وو. دا تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
له حمید هارون عثمان مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه یو اورول ک غوړی. بیا هم د خبرونه ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته، پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې افغان چارواکي وایي چې د کندوز ښار بیرته له وسلوالو طالبانو افغان امنیتي ځواکونو ونیوه. د افغانستان اجرایه رئیس وایي کندوز له 2 میاشتو راهیسې د طالبانو د حملو له ګواښ سره مخامخ و. ولي دا چې ولې د دغو حملو د مخنیوي لپاره سم تدابیر نه ونیول شوي، دا مسله به په جدي توګه څیړي.
سره له دې چې ټولو ته معلوم و چې د افغانستان د دښمنانو یو اصلي توجه کندوز خواته ده، ولې داسې تدابیر نه ونیول شوي دي چې د دغه حالت نه مخنیوي شوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي خصوصي سکتور ته په یو شمېر ولایتونو کې د امریکایي چارواکو لخوا د پوځي هوایي ډګرونو احتمالي سپارل د افغانستان لپاره له اقتصادي پلوه ګټور دي، ځکه چې په دغو هډو ډېر مصرف شوی دی.
دا هوایی ډګرونه کوم چې امریکایانو جوړ کړی دي په ښه ستاندرد سره دي او تقریبا $2 میلیارد شاوخوا په کې لګېدلی دي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په سیمه ایزو نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د پاکستان صدر اعظم د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې وویل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ شخړې د دواړو هیوادونو په ګټه نه دي. مسکو وایي روسیې الوتکو د لومړي ځل لپاره په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې په اهدافو بمباري کړې، خو یو شمېر لویدیځ ډیپلوماتان بیا وایي چې روسیې الوتکو هغه سیمې ویشتې دي چې هلته داعش نشته. د اساسي او بشري حقوقو اونيز او د جون پشيبو کې دوه اونيز پروګرامونه د خبرونه په دوهمه نیمه کې درته خبرو. ازادي راډیو هر ورځ د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 څپه هم اوریدلی شي. مخکې په خبرونو کې مو اوریدل چې افغان چارواکي وایي امنیتي ځواکونو د پراخو تهاجمي عملیاتو په ترڅ کې نن سهار د کندز د ښار یو زیات شمیر مهمې سیمې بیرته له وسلوالو طالبانو نیولې دي. کندز ښار د تېرې دوشنبې په ورځ طالبانو نیولې و، البته د تېرې دوشنبې په شپه. له کندوز همداسې به د ازادي راډیو خبریال اجمل آرین په تلیفون په لیکه دی. آرین صاحب، خبرونه ته بیا هم ښه راغلاست. مخکې تاسو وویل چې د کندوز د امنیت قمندانۍ ویان سره مو خبرې کړې دي، هغه هم دا خبره تاییدوي چې افغان امنیتي ځواکونو د وسلوالو طالبانو پر ضد له تېرې شپې راهیسې پراخ عملیات پیل کړي او د دغو عملیاتو په نتیجه کې د کندوز ښار ډېره برخه د وسلوالو طالبانو څخه له حضوره پاکه شوې ده. که وروستي پرمختګونو په اړه د وروستیو د دغو عملیاتو په اړه اوریدونکو ته بیا هم معلومات ورکړئ، مهرباني.
سلام تاسو بیا ازادي راډیو اوریدونکو ته. تیره شپه 9 بجې افغان امنیتي ځواکونو د کندوز ښار په بېلابېلو برخو کې تصفیې عملیات پیل کړي چې دغه عملیات له دوی سره په دغه عملیاتو کې د راتو هوایي ځواکونو مرسته کوله. د کندوز ولایت تازه تعین شوي سرپرست حمدالله دانشي ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونو اوس مهال د کندوز ډېره برخه نیولې ده او لا هم تصفیې عملیات په سیمه کې روان دي. او دویل چې تر اوسه پورې دښمن دا مورال له لاس ورکړی ده او افغان امنیتي ځواکونه سره نشي کولی چې وجنګېږي. او بلې خوا ته زبیلا مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي، بیا هغه وایي چې لا هم د کندوز ډېره برخه د دوی د طالبانو په لاس کې ده او شدید مقاومت روان ده.
بله آریان صاحب، تاسو چې کندوز کې اوسئ، د افغان امنیتي چارواکو دغه څرګندونه چې وایي د ښار ډېرې مهمې ستراتیژیکي برخې بیرته نیولې دي، دا کومې سیمې دي؟ آیا هغه سیمې دي چې هلته پکې دولتي ودانۍ موقعیت لري، د امنیتي ځواکونو د امنیت قمندانۍ مثلا ځینې نور دولتي ودانۍ دي، او که دا کوم نور ځایونه؟
د کندوز سرپرست ازادي راډیو ته وویل چې د افغان ځواکونو د کندوز مرکز یعنی چوکې نیولې ده، همدارنګه امنیت قمانداني د ولایت مقام او نور دولتي تاسیسات، یعنی د کندوز د ډېره برخه د ښار ډېره برخه، یعنی جنوب و لور نه د عملیات پیل کړی ده تر د شمال د ښار شمال پورې داسې تر هغه پورې را رسېدلي دي، بالاحصار ته تللور پورې را رسېدلي، او دې خواته تر د سپینزر شرکت پورې ورغلي دي او لا هم عملیات روان دی. یعنی دغه ستراتیژیکې سیمې اوس دوی نیولې دي او د دې وایي چې طالبان د تېښتې په حالت کې دي او د لا هم نور ځواکونه هم د را رسېدو په حالت کې دي چې د رشاد نور دفاعي ځواکونه وي.
آریان صاحب، هوایی عملیات هم کیږي، بمباری هم کیږي، له نړیوالو ځواکونو څخه هم د ملاتړ غوښتنه شوې ده. مخکې ویل شوی و چې حتی نړیوالو ځواکونو د لومړي ځل لپاره په ځمکه کې، یعنی ځمکنیو د نړیوالو ځمکنیو ځواکونو هم په دې جګړه کې برخه اخیستې ده او له وسلوالو طالبانو سره جګړه مخته وړي، په دې اړه څه ویل کیږي؟
د کندوز امنیت قمانداني ویان سرور سیدی وویل چې دلته د ناتو ځواکونه ځمکني ځواکونه هم راغلي دي، خو بخش هغوی د مشورتي رول لوبوي او دوی سره و د ناتو ځواکونه هوایي ځواکونه هم په دغه عملیاتو کې مرسته کوي او چې دغه سبب سو دوی ډېر پرمختګ وکړو.
آریان صاحب، یوه اندېښنه چې د دغو عملیاتو د کندز ښار د بیرته نیولو لپاره یوه لویه اندېښنه وه، هغه دا وه چې که چیرې افغان امنیتي ځواکونه په بیړه عملیات وکړي، ښایي ملکیانو ته ډېر تلفات واوړي. جنګ هم په کوڅو کې ده. په دې اړه باندې تاسو څه اورېدلي دي؟ دا جنګ په څه ډول مخته وړل کېږي؟ آیا د ملکیانو ته د تلفاتو په اړه کوم ارقام شته؟ چارواکو څه ویلي دي؟ ځینو عیني شاهدانو نړیوالو خبری آژانسونو ته ویلي دي چې په کوڅو کې ډېر مړي لیدل کېږي، د طالبانو دي که د ملکیانو، معلومه نه ده. چارواکو څه ویلي په دې اړه؟
دغه موضوع مو له چارواکو سره شریکه وکړه. دوی وایي چې موږ له ډېر دقت کار اخلو، توکیا سره عملیات پر مخ دی، څو په دغه جګړه کې ملکي وګړو ته مرګ ژوبله وانه وړي. خو بلې خوا ته له سیمې څخه د کندز ښار اوسېدونکو ازادي راډیو ته وویل چې جګړه په شدت سره جریان لري او په دغه جګړه کې ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. خو تر اوسه پورې داسې رسمي سرچینو دغه نه ده تایید کړې چې څومره کسان په دغه جګړه کې وژل شوي دي او یا ټپیان دي. خو دا وایي چې مرګ ژوبله اتمن شته ده پکې. او د سیمې اوسېدونکو هم ازادي راډیو ته وویل چې د کندز ډېره برخه د افغان امنیتي ځواکونو نیولې ده او په یو شمېر نورو سیمو کې د وسله والو طالبانو او دولتي ځواکونو تر منځ لا هم درنه جګړه جریان لري.
آریان صاحب، که راته ووایې چې دغه له دوشنبې را په دې خوا چې کندز ښار طالبانو نیولی و، په ښار کې ډېر خلک اوسېدل، آیا په دغو څو ورځو کې مخکې له دې چې دغه تهاجمي عملیات پیل شي، خلکو له ښاره له خپلو کورونو د وتلو هڅه وکړه که نه؟ او آیا که چېرې دوی هڅه کوله، طالبانو یې ممانعت کاوه که نه یې کاوه؟
بله، داسې کوم ستونزه نه وه. هغه کسان ته یو شمېر کسان د کندز له ښاره ووتل. تېره ورځ هم د تخار ولایت ته په سلګونه موټرو کې کډې بار وې، دوی مخ په تخار را روان وو. له دوی سره چې موږ مرکې وکړلې، دوی د طالبانو ویلي وو تاسې کولی شئ له سیمو څخه ووځئ، ځکه کېدای شي دلته جګړه دوام پیدا کړي، تاسو مرګ ژوبله ونه وړي. یو شمېر نور کسان پاتې دي. اما څنګه دلته ده چې د تخار چارواکو ویلي چې موږ سره داسې امکانات نشته چې له دوی سره مرسته وکړو. اما یو شمېر دغه مهاجرین چې تخار ته راغلي، دلته ځینو کسانو د خپل په کورونو کې ورته ځای ورکړی ده. خو د تخار ولایت سرپرست عبداللطیف ابراهیمي ازادي راډیو ته وویل چې دوی دغه موضوع له مرکزي حکومت سره شریکه کړې ده چې زر بیړنۍ مرستې د حوالو طریقه دې ولایت ته راورسوي چې دغه مهاجرینو باندې ووشي.
بله، اجمل آریان، له تاسو نه مننه. قدرمنو اوریدونکو، له کندز د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان چې د کندز ښار د بیرته نیولو لپاره د وسله والو طالبانو پر ضد د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو الحال خبرولو. لکه څنګه چې مو واورېدل، افغان چارواکي وایي چې دغه عملیات چې له تېرې شپې راهیسې پیل شوي دي، د ښار ډېرې مهمې سیمې بېرته له وسله والو طالبانو افغان ځواکونو نیولې او اوس هم عملیات دوام لري. تر اوسه پورې د مرګ ژوبلې په اړه دقیق ارقام نشته. چارواکو وایي چې جنګ تر اوسه پورې هم دوام لري. د کندز د ښار له وروستي وضعیت او دغه راز په دې ښار کې د وسله والو طالبانو پر ضد د روانو عملیاتو له حاله مو بیا هم خبر وو، خو بیا هم په موضوع کې تم کېږو. لکه څنګه چې مخکې په خبر کې مو واورېدل، د کندز د سرپرست والي په توګه د کندز پخوانی مرستیال والي حمدالله دانشي د ولسمشر لخوا انټاکل شوی دی. عمر صافی د کندز پخوانی والي و. کله چې کندز سقوط کاوه، هغه له هېواده بهر وتلی و، خو اوس بېرته راګرځېدلی دی. عمر صافی وایي چې د کندز د ښار د سقوط په اړه د سیمه ایزو استخباراتو یوه لویه دسیسه پلان شوې وه له مخکې، او دی هم خبر و او په دې اړه چې طالبانو د کندز ته ډېر خطر متوجه کړی. دا موضوع یې څو ځلې مخکې هم له چارواکو سره مطرح کړې وه. د کندز پخوانی والي عمر صافی له ازادي راډیو سره په دې اړه وویل په خبرو کې:
متاسفانه چې کافي امنیتي ځواکونه وجود نه درلودله، زمونږ قوه د دښمن د قوې په مقابل کې ضعیفه وه، او دا ستونزه مونږ بار بار مرکزی حکومت ته کړی و. اصلي مشکل د کندوز د وضعیت نه یو کره تصویر نه لرل دي چې هلته د کندوز نه بهر کسان داسې فکر کوي چې یو ولایت چې شپږ واحد اداري لخوا اداره کېږي نو ممکن دی چې همدغه 2000-3000 پولیس ورته کفایت وکړي. دا ټول متاسفانه اشتباهات وو چې نادیده نیول شوي وو. تقریبا د یو میاشتې مخکې نه هم د دې پیش وړاندوینه ما کړې وه او دا مو ټولو مسؤولینو ته رسولې وه چې د کندوز لپاره یو کمربند، امنیتي کمربند ډېر ضروري دی.
د کندوز پخوانی والی عمر صافی او د افغانستان اجرای رئیس هم وایي کندوز له څو میاشتو راهیسې د طالبانو د حملو له ګواښ سره مخامخ و. دا چې ولې د دغو حملو د مخنیوي لپاره سم تدابیر نه ونیول شوي دا مسله به په جدي توګه څیړي. عبدالله عبدالله دا څرګندونې په نیویارک کې په یوه خبري کانفرانس کې کړې وې. د ازادي راډیو خبریال نسیم شفق هم په دغه خبري کانفرانس کې و او د هغه د وروستیو خبرو جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي چې د کندوز په پیښه کې بې پروايي شوې او د کندوز ښار نیول کېدل د طالبانو لپاره یوه لاسته راوړنه ده. عبدالله عبدالله د سه شنبه په ورځ په نیویارک کې خبریالانو ته وویل چې د کندوز ښار سقوط یوه خواشینونکې موضوع ده.
متاسفانه د کندوز مسله په کې بی غوري شوې ده، په دې کې شک نشته. خو اوس وخت دې نه ده چې پرده شانه باندې وغږیږو چې عاملې سوو او په کوم ځای غفلت شوی ده، د چا لخوا شوی ده. هغه بیا وروسته هغه ته وخت لرو او هغه یو شهر اوس هم بررسي او تحقیق غواړي. په دې کې شک نشته چې دا د دښمنان د سولې او امنیت د افغانستان دپاره یو لاسته راوړنې دي. په دې کې شک نشته. خو د دې په مقابل باید چې څه وشي، اول خو امیدواریمو دا ده چې انشاءالله د خدای په توفیق او د زموږ او تاسو د ملي ځواکونو په غیرت او مېړانه او د خلکو په ملاتړ دا مسله بیرته ژر تر ژره اخواته بوتل شي چې خلکې غواړي او د کندوز امنیت او په کندوز کې امنیت او ثبات بیرته رامنځته شي.
ښاغلی عبدالله وایي چې خلک باید له افغان امنیتي ځواکونو نه ملاتړ وکړي او امنیتي مسؤولان دې د ده په خبره د دښمنانو د دسیسو مخه ونیسي. ښاغلی عبدالله په دې اړه وویل
ټولو چارواکو څخه زموږ هیله دا ده چې په دغسې یو وخت چې دښمنان د افغانستان غواړي د یو خوا څخه د خلکو مورال ضعیفه کړي او د بلې خوا څخه د خپلو قوتونو د مورال د لاجکتیا په خاطر نور توطیه ته هم دوام ورکړي. یوازنۍ لارې دا ده چې په یو غږ او په یو آواز د ملي ځواکونو ملاتړ وشي.
د افغانستان اجرایه رئیس وایي چې کندوز ولایت له څو میاشتو راهیسې له جدي ګواښونو سره مخامخ و. خو دا چې د ده په خبره پر دې ولایت د طالبانو د حملو د مخنیوي لپاره ولې لازم تدابیر نه دي نیول شوي دا موضوع به په جدي ډول وڅېړل شي.
چې علت یې څه و، لامل یې څه و، ولې په دا لسو میاشتو کې سره له دې چې ټولو ته معلوم و چې د افغانستان د دښمنانو یو اصلي توجه کندوز خواته ده، ولې داسې تدابیر نه و نیول شوي دي چې د دغه حالت نه مخنیوی شوی و؟
ښاغلی عبدالله د دې پوښتنې په ځواب کې چې یو شمېر پخواني جهادي قومندانان له سلګونو وسلوالو سره ظاهرا له طالبانو څخه د کندوز ښار د بیرته نیولو په نیت د ولایت ته روان شوي وویل چې افغان امنیتي ځواکونه د خلکو ملاتړ ته اړتیا لري. خو ده وویل چې له طالبانو څخه د کندوز ښار د بیرته نیولو لپاره هر اقدام باید د ملي اردو د ځواکونو په مشرۍ وشي.
رهبري د عملیات باید چې د ملي اردو لخوا وشي په ټول حالاتو کې، او بیا که خلک ورسره همکاري کوي یا همکاري شي او د خلکو د قوت څخه هم استفاده کول دا هم د نظام په نفع ده او د نظام په ګټه ده.
د څرګنده کړه چې د افغان حکومت لپاره د کندوز ولایت پیښه ډیره جدي ده او په دې برخه کې به لازم اقدامات وشي. ښاغلی عبدالله وویل چې د غوث ماموریت ځواکونه د کندوز په عملیاتو کې له افغان امنیتي ځواکونو څخه بشپړ ملاتړ کوي. نسیم شفق، آزادی رادیو، نیویارک.
و امروز چې د افغانستان اجرایه رئیس وایي کندوز له څو میاشتو راهیسې د طالبانو د حملو له ګواښ سره مخامخ و. دا چې ولې د دغو حملو د مخنیوي لپاره سم تدابیر ونه نیول شول دا مسله به په جدي توګه وڅېړل شي. عبدالله عبدالله دا څرګندونې په نیویارک کې وکړې. نیویارک ته هغه د دې لپاره تللی و چې د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې ګډون وکړي. عبدالله وایي چې د کندوز د پیښې له امله دغه سفر له وخته مخکې نیمګړی پرېږدي او بیرته افغانستان ته ستنېږي. د کندوز موضوع نړیوالو ورځپاڼو هم ډېره څېړلې ده. سلطان محمد سرور ته به غوږ شو.
ګڼو نړیوالو ورځپاڼو د طالبانو لاسته د قندوز د ښار د لویدو په هکله مطالب خپاره کړي دي. وال سټریټ جورنال لیکي د طالبانو لخوا د قندوز نیول واشنگتن ته یو خبرداری دی. ورځپاڼې دا هم لیکلي چې د امریکا جمهور رئیس باید اوس له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وتلو په هکله یو ځل بیا فکر وکړي تر څو د عراق په څیر وضعیت سره مخامخ نشي. وال سټریټ جورنال لیکي چې قندوز ښار له څو میاشتو راهیسې د طالبانو په محاصره کې وو او دوی د ښار په شاوخوا سیمو کې حضور درلوده. ورځپاڼې د طنز په توګه له جمهور رئیس اوباما په دې مننه کړې چې له افغانستانه یې د امریکایي عسکرو د وتلو لپاره مهالویش په داسې حال کې جوړ کړی چې افغان ځواکونه د اکمالاتو او تجهیزاتو له کمی سره مخامخ دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې هم لیکلي چې د طالبانو لاسته د قندوز د لویدو سره سم افغانستان یو ژور بحران ته داخل سو. ورځپاڼه لیکي چې د قندوز وضعیت د طالبانو لاسته تر لویدو وروسته د خرابې لور ته روان دی. نیویارک ټایمز دا هم لیکلي چې د امریکا دفاع وزارت د قندوز سقوط یوه ماتې او شکست ګڼي. د برتانیې ګارډین ورځپاڼې هم د قندوز د اوضاع په هکله په خپل یو مطلب کې لیکلي چې د دغه ښار سقوط د افغانستان د حکومت لپاره یو لوی ګزار دی. ورځپاڼه زیاتوي که چیرې افغان ځواکونه په خپلې لومړۍ آزموینه کې بریالي شي او دغه ښار بیرته ونیسي، خو بیا هم د یاغیانو د دغو حرکاتو په نتیجه کې رامنځته شوی ورانۍ به د افغانستان په هکله نړیوالې اندېښنې پراخې کړي. ګارډین دا نظر هم راخیستی چې امکان لري طالبان له قندوز څخه د عراق د موصل د ښار په څیر ځانته یوه اډه جوړه کړي. ورځپاڼه لیکي چې افغان ځواکونه چې د قندوز په شمال کې راټول سوي د ښار په سړکونو کې د طالبانو په وړاندې جنګیږي. ګارډین لیکي چې افغان ځواکونو ژمنه کړې چې د ښار د بیرته نیولو او بشپړې تصفیې پورې خپلو هلو ځلو ته دوام ورکوي. بلې برطانوي ورځپاڼې ټایمز بیا لیکلي دي چې د افغانستان د سولې او آرامۍ لپاره طالبان یوازینی ګواښ نه دی. ورځپاڼه د افغانستان د ملي وحدت د حکومت د تاسیس د یوه کال پوره کېدو ته په اشاره وایي چې جمهور رئیس اشرف غنی هیله درلوده چې د رغونې او اقتصادي پیاوړتیا په برخو کې د پرمختګ له لارې او طالبانو ته په ماتې ورکولو به بریالی شي. ورځپاڼه لیکي چې جمهور رئیس اشرف غنی د قندوز له سقوط وروسته مجبور و چې خلکو ته ووایي چې د تروریزم ویرې او ډار اچونې ته باید تسلیم نشي. ورځپاڼه دا هم لیکي چې پاکستان اوس هم د طالبانو پناه ځای دی، خو د افغانستان جمهور رئیس خپله ماتې د پاکستان په تورنولو نشي پټولی.
امریکایي او افغان چارواکي غواړي چې د هیواد هغه پوځي هوایي ډګرونه چې ناتو کار ترې اخیست د ملکي خدماتو لپاره خصوصي سکتور ته وسپاري. په دې اړه پرون په دوبۍ کې په یوه غونډه کې بحث وشو او افغان او امریکایي چارواکو پانګوالو ته معلومات ورکړل. د ناتو په پخوانیو پوځي هوایي ډګرونو کې د پانګونو د امکان په اړه احمد تکل د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونو د نړیوالو اړیکو د څانګې له مسؤل عزر شافیزي سره مرکه کړې او په سر کې د دې پانګونو د اهمیت په اړه ترې پوښتنه کړې.
دا هوایی ډګرونه کوم چې امریکایانو جوړ کړی دي په ښه ستاندرد سره دي او تقریبا $2 میلیارد شاوخوا په کې لګېدلي دي او د افغانستان لپاره دا یو ښه شتمني ده. دا په هلمند کې ده، بیسشن کمپ سره یو لري دوی په قندهار کې، دا د ملکی میدان تر څنګ بیا نظامی میدان چې د افغاني ځواکونو لپاره وو، د هغه تر څنګ بیا د خارجي ځواکونو لپاره هم ډېر یو پراخ رنګ شته دي. خوجرواش کې هم دغه شتون لري، دنه په بګرام کې هم دا شته، په مزار شریف کې هم آلمانیان دغه شی جوړ کړی چې هغه په دغه قرارداد کې لکه چې شامل نه ده. په هر صورت دا هوایی ډګرونه د افغانستان د ملکی انفراستراکچر لپاره ډېر یو ښه امکان ده او دا امکان څه باید ګټه پورته شي.
بله،
ولې دا میکانیزم چې خصوصي سکتور دا کار وکړي، دا اولین تجربه وي د خصوصي سکتور د افغانستان لپاره، ځکه چې تر اوسه پورې خصوصي سکتور د افغانستان د هوایي ډګر پانګونه کې تجربه نه لري.
نو ستاسو مقصد دا دی چې یوازې بهرني شرکتونه دا ظرفیت لري چې دلته دا اختیار په لاس کې واخلي، دا هوایي ډګرونه په بیا واخلي؟
دا د افغانانو پانګونه په خپل اکونومیک پاتریوتیزم یا اقتصادي وطن پالنه ده، چې دوی کوي شرایط نه ګوري او په دې سخت شرایط کې دوی پانګونه کوي. هیڅ خارجي شرکت د افغانانو ځایناستی نه دي، ځکه چې هغه خپل ګټه پسې دي، چې مسؤلیت نه وي، چې امنیت نه وي، هیڅ کله دلته په افغانستان کې پانګونه نه کوي.
که په افغانانو کې ظرفیت نه وي او بیا
نه، ظرفیت شته، ظرفیت شته او ځای او څه داسې څنګه دي، چې هلته په هلمند کې یا مثلا هلته په مزار کې په شیندن کې او په نورو ځایونو کې یعنی ښه پیل دی. موږ کولی شو چې دا کار وکړو خو په یو روان کې په یو پروسه کې
یا په پروسه کې یعنی څوک باید همکاري وکړي یا حکومت باید برخه واخلي که لږې واضح کوي.
زما وړاندیز دغه دی چې درې اړخیز هوکړې ته ورسېږو. پبلک پرایویټ پارتنرشپ شي د افغان پرایویټ سکتور او د عامه سکتور سره چې دولت د افغانستان دی او خصوصي سکتور د افغانستان او همدارنګه د امریکایانو سره په ګډه سره امریکایان خو دا ویل چې موږ دا درکو درته بس. د مثال په توګه موږ دلته دا یو میدان رانیسو په هلمند کې. بیا دولت باید دا ژمنه موږ سره وکړي چې په هلمند کې که تاسو تیاری رانیسئ یا مثلا هوایی کارګو دلته جوړوئ د هغه لپاره موږ اول اجازه د پرواز تاسو درکوو. یو دوم دا ګراوند هاندلنګ کوم چې دي دغه تاسو ته بیرته درکوو درته. دریم دا چې زمونږ اقتصادي پالیسي به دغسې وي چې دغه میدانونو د رغونې لپاره ګټور تمام شي. د مثال په توګه د دې پر ځای چې د پاکستان له لارې موږ وچې میوې لمدې میوې هندوستان ته ور واستوو کیدای شي شی په یو ارزان قیمت یا د آریانا له خوا یا د بل هوایي کرښې په واسطه دا انتقال شي هندوستان مارکیټ ته. هندوستان مارکیټ ډېر لوی مارکیټ دی. کیدای شي په ورځ کې لس شل دېرش الوتکې د هلمند څخه پورته شي او پرواز وکړي یا د قندهار څخه لاړ شي هلته انار او نور شیان ورسېږي. هلته
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د نړیوالو اړیکو د څانګې مشر آزرخش حافظي و د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو او اوس یو ځل بیا له حمید هارون عثمان څخه به د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه واورو.
افغان چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو د پراخو تهاجمي عملیاتو په ترڅ کې نن سهار د کندز د ښار یو زیات شمیر مهمې سیمې بېرته له وسلوالو طالبانو ونیولې. ولسمشر اشرف غنی حمدالله دانشی د کندز د سرپرست والی په توګه وټاکلو. د افغانستان اجرایي رئیس وایي چې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په ترڅ کې نړیوالو ته دا پیغام رسولی چې پاکستان ترهګر روزي پناه ورکوي او افغانستان ته یې رالیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو د سوداګرۍ خونو دا مسله څېړلې چې څنګه خصوصي سکتور د افغانستان په هغو هوایي ډګرونو کې پانګونه کولی شي چې ناټو ځواکونه ترې وځي. د امریکا او د روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو موافقه وکړه چې د دواړو هیوادونو پوځي ځواکونه به نن په سوریه کې د تصادفي پیښو د مخنیوي پر سر خبرې پیل کړي. د سوریې د بشري حقونو فعالان وایي چې په سوریه کې پیدایش باندې د فرانسې په لومړي برید کې لږ تر لږه دېرش تنه ووژل شول چې په دوی کې دولس تنه کم عمره پوځیان دي. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو پر دفتر د لومړي ځل لپاره د فلسطین بیرغ پورته شو. او هغه شپاړس ترکی کارګران چې په بغداد کې نیول شوي وو او له نږدې یوې میاشتې راهیسې له یرغمالو سره و راخوشې شول.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې شته. که غواړئ بیا یې ولولئ پته مو د ازادي راډیو ټکی اور کې. وړاندې د اساسي او بشري حقونو او ژوند په شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه درته خپرو خو په سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو هم راپورونه لرو. په سوریه کې د روسیې لخوا د هوایی د داعش په وړاندې د هوایی حملو له حاله مو خبرو خو لومړی زو د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف وروستیو څرګندونو ته چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د افغانستان په اړه کړي دي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ شخړې د دواړو هیوادونو په ګټه نه دي. هغه د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې دغه راز وویل چې پاکستان د افغانستان د دولت د غوښتنې په ځواب کې د نړیوال ټولنې په مرسته د لومړي ځل لپاره د افغانستان د حکومت او د وسلوالو طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته زمینه برابره کړه او دا یو بې ساری اقدام و. د نواز شریف د نورو څرګندونو جزئیات له پېښوره د ازادي راډیو د خبریال زبیح الله شفق په رپورټ کې.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي په افغانستان کې د ملي یووالي حکومت تر رامنځته کېدو وروسته د افغانستان او پاکستان اړیکې پراخې شوې او ټینګار کوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ خپلمنځي شخړې د یو هیواد په ګټه هم نه دي. نوموړی همداراز وایي پاکستان د افغان دولت په غوښتنه او د نړیوالې ټولنې په مرسته تر پرله پسې هلو ځلو وروسته د افغان خواوو ترمنځ د مذاکراتو زمینه برابره کړه چې له بده مرغه دا لړۍ د ځینو پیښو تر رامنځته کېدو وروسته وځنډېده. نواز شریف دا څرګندونې د پنجشنبې په شپه د امریکا په نیویارک ښار کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په اویمه غونډه کې د وینا پر مهال وکړې. ښاغلي شریف زیاته کړه چې نړیواله ټولنه او پیاوړي قوتونه په افغانستان کې د سولې پروسې د جاري پاتې کېدو غوښتونکي دي او همداراز د افغانستان او سیمې د ثبات او سولې په لړ کې د چین د هلو ځلو ستاینه هم وکړه. صدر اعظم شریف د ملګرو ملتونو عمومي سملې ته د وینا پر مهال د افغانستان په اړه وویل پاکستان د افغان دولت د غوښتنې په ځواب کې د نړیوالې ټولنې په مرسته تر پرله پسې هڅو وروسته د افغانستان د سولې په پروسه کې د زمینې برابرولو په لړ کې افغان دولت او طالبان مخامخ خبرو ته کښېنول چې دا یو بې ساری پرمختګ و. خو له بده مرغه چې دا لړۍ د ځینو پېښو له امله وځنډېدله او بیا ځینې تر وروستي پېښې هم رامنځته شوې چې پاکستان په کلکو ټکو وغندلې. پاکستان به د افغان دولت په غوښتنه د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د سولې د مذاکراتو په پیل کې مرسته وکړي، ځکه چې دغو دواړو هېوادونو تر منځ شخړه د یو په ګټه هم نه ده. د پاکستان صدر اعظم همداراز داعش وسله واله ډله د سیمې د هېوادونو او د نړۍ لپاره ګواښ وباله او همداراز یې تروریزم د مخنیوي لپاره د وسله والې مبارزې تر څنګ د بنیادي علتونو لکه غربت او جهالت په له منځه وړلو هم ټینګار وکړ. د ملګرو ملتونو عمومي سملې ته د ښاغلي شریف د وینا ډېره برخه د پاکستان او هندوستان اړیکو ته ځانګړې شوې وه. نوموړي په دې اړه وویل چې حکومت یې له هند سره د ښو اړیکو غوښتونکی دی او د دواړو هېوادونو د اړیکو د پراختیا او خپلمنځي سولې لپاره یې یوه څلورمدیزه فارموله هم وړاندې کړه. د یادونه وړ ده چې صدر اعظم شریف د کشمیر مسالې په یادونه کې پر ملګرو ملتونو نیوکه وکړه او تر دې دمه د دې مسالې ناواریدل د دې ادارې تر ټولو ستره ناکامي وبلله.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او مخکې له دې چې دوه اونیزو پروګرامونو ته وار ورسیږي، نړیواله موضوع: روسي الوتکو په سوریه کې په لږ تر لږه اووه ځایونو بمباري وکړه. موسکو وایي د اسلامي دولت یا داعش وسله والې په نښه کړې دي، خو یو شمېر لویدیځ ډیپلوماتان وایي چې روسي الوتکو هغه سیمې ویشتې دي چې هلته داعش نشته. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
روسي په سوریه کې هوایي برید کړی دی او وایي چې داعش یې په نښه کړی دی، خو لویدیځ چارواکي شک لري چې د بشار الاسد مخالفانو د ځپلو لپاره یې بمباري نه وي کړې. د روسیې د دفاع وزارت ویان ایګور کاناشینکوف وویل روسي جنگي الوتکو پر هغو سنگرونو، موټرو او مرکزونو تیره ورځ بمونه وغورځول چې ماسکو باور لري چې دا د داعش و. د سوریې دولتي تلویزیون لږ تر لږه د اووه سیمو نومونه یاد کړل چې روسي الوتکو پرې بمباري کړې ده، چې په دغو کې د حمس او حما ولایتونه شامل دي. د امریکا متحده ایالاتونه داسې باور کوي چې روسي جت الوتکو حمس ته نږدې هدفونه په نقشه کړي. همداراز امریکایي چارواکي شک لري چې په دغه ځای کې د داعش وسله والو. د سوریې د ملي ائتلاف مشر خالد خوجه په ټویټر کې لیکلی دی چې د روسي الوتکو په بمباري کې لږ تر لږه شپږ دېرش ملکیان وژل شوي او هغه ځایونه بمبار شوي چې هلته داعش او په القاعده پورې مربوط ډلې نه وي. د سوریې ملي ائتلاف هغه پوزیسیون دی چې مشر یې په ترکیه کې دی او لویدیځ یې ملاتړ کوي. خالد خوجه زیاتوي چې روسي الوتکو هغه سیمې ویشتري چې خلک یې له یوه کال راهیسې دغه ځایونه له داعش څخه ساتي. بل لور ته رویټرز اژانس د یوه فرانسوي ډیپلومات په وینا خبر ورکوي چې روسي الوتکو تر داعش اپوزیسیون ډلې ډېرې په نقشه کړې دي. په لویدیځ کې یو شمېر سیاسي څېړونکو هم ویلي دي چې د حمس شاوخوا داعش نشته. د ملګرو ملتو د امنیت شورا هغې غونډې ته چې مشي یې د روسیې په غاړه وه، د دغه هېواد د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د چهارشنبې په ورځ وویل چې ماسکو دې ته چمتو دی چې د امریکا په مشي له ایتلاف سره چې په سوریه کې د داعش پر ځواکونو بمباري کوي په ارتباط کې وي. لاوروف بیا پر ګډو هڅو ټینګار
وکړ.
کله چې د داعش پر ضد ګډ عملي پلان جوړوو، موږ کولی شو چې د دغې مؤسسې ملګرو ملتو چې د جګړې د کمیټې د مشي حیثیت لري له امکاناتو ګټه واخلو. په ځانګړي ډول هغه وخت چې کله د امنیت شورا د غړو هیوادو پوځي څېړونکي دا غواړي چې په سیمه کې د تروریستي ډلو پر ضد ګډې هڅې
وشي.
روسي الوتکو وروسته تر دې په سوریه کې بمباري وکړه چې د دغه هیواد د مشرانو جرګې اکثریت ولسمشر ولادیمیر پوتین ته واک ورکړ چې په سوریه کې له قوې استفاده وکړي.
اساسی او بشری حقوق.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. د اساسي او بشري حقوقو یو بلې خبرونه اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفه 2.89 او په لوی شارونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. قدر مون اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې په هیواد کې د جنسي تیرو د پیښو د زیاتوالي پر لاملونو بحث کوو. د پروګرام مېلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمه ایز دفتر مشر شمس الله احمد زیدی. احمد زید صاحب، اشرح لاس.
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر مننه کوم
خپل سلامونه ونی کی د ازادي رادیو معزز اوریدونکو ته ډالۍ کوم.
احمد زیب کپه دی اړه معلومات راکړي چې په هیواد کې د جنسي تیریو د پیښو د زیاتوالي لامل پڅ کې دی.
متاسفانه په افغانستان کې لکه د نورو جرایم او اساسي انګیزه او عوامل د زیاتوالي چې په ټولنه کې قانون نه واکمنۍ په ډیرو ځایونو کې د دولتي واکمنۍ زوفتیا یا اصلا د دولتي واکمنۍ نشتون ډیرو انسانانو سره غیر مسؤولو انسانانو سره د صلاح شتون په دولتي ادارو کې د اداري فساد شتون په بعض مواردو کې د قوانینو خلا دغه په خپله زمینه دې ته مشاهده کړې ده چې په افغانستان کې د جرایمو ګراف وخت ورځ په ورځ مخ په پورته کېدو شي چې دغه له جمه متاسفانه د جنسي تیریو جنایت هم همدغه پامدغه شانته ورځ په ورځ زیاتېږي. په افغانستان کې قانون واکمن نه ده. سلاش غیر مسؤولو کسانو سره په ډېر پراخه پیمانه شتون لري. ډېر ځینې کې دولتي واکمنۍ نشته چې دیجنې جرم باندې یو سړی لاس پورې کړي بیا هغه ناامن ځي ته ځي چې هغه کشفي ارګانونه هغه نشي نیولی او که وم نیول شي بیا متاسفانه په اداراتو کې اداري فساد شتون لري. دغه عوامل زمینه دې لپاره مسئله دي چې هغه کسان چې د هغه مغرضه او مفسد انسانان چې د خپل شخصي ګټلو یا هغه غیر مشروع اهدافو د ترلاسه کولو لپاره د افغانستان نافذه قوانین تر پښو لاندې کوي، د اسلام د سپیشلي دین اصول او تعلیم په خلاف باندې دوی په دغه جنایت لاس پورې کوي، هغو ته زمینه مساعده شوې ده. نو هغه اساسي عوامل دغه عوامل دي چې متاسفانه اوس موږ او تاسې وینو چې د افغانستان په مختلفو اداري واحدونو کې، یعنی په موږ به ډېر کم مثال لرو داسې ولایت نه چې هلته دغه جنایت باندې لاس پورې شوې وي، یا په اته تر دوه کلونو ماشومو پورې خو موږ او تاسې مثال لرو چې دوه کلونو، درې کلونو، شپږ کلونو، پنځه کلونو، لس کلونو چې اته د دغه جنایت له امله هغو خپل هغه ژوند د لاسه ورکړی ده، خپل سلامتیا د لاسه ورکړی ده. متاسفانه دغه عوامل دي چې تر څو د اصول لازه عوامل خو انسان چې کوم جرم جرم د خپل جرم معلول ده، معلول په وړاندې مبارزه اغیزمن د مبارزه هغه وخت کېدای شي چې عوامل وپېژندل شي، عوامل خنثی شي. په افغانستان کې عوامل پېژندل شوي دي ولې متاسفانه د عواملو د خنثی کېدو په خاطر داسې عملي اقدامات تر اوسه اوچت شوي نه دي چې داسې ګامونه واخیستل شي چې دغه موضوعات چې د دغه جرایمو د زیاتوالي لامل ګرځي هغه له منځه یوړل شي. متاسفانه پایله همدا ده چې موږ او تاسې هر ورځ د رسنیو لار نه ولو چې په هغه ولایت کې په دې ولایت کې دغه
د جنسي تیریو د پیښو زیاتوالی په ټولنه کې د بشري حقوقو پر وضعیت باندې څومره منفي تاثیر کړی دی؟
بې شکه دا خپل خوندیتوب یا مسؤلیت انسانانو په ټولنه کې دا یو انساني او بشري حق ده. هر انسان په کله ما ورته ژوند وربخلی دا ژوند خپل یو پاک خدای یو هیبت یو بخشش ده. د دې ترڅنګ د دې په خاطر چې د خپل ژوندانه په ښه شان استفاده کړی وي، ترڅنګ د خپل خوندیتوب او مسؤلیت د انسانانو یو حق ده چې هر انسان حق لري چې په ټولنه کې مسؤلیت ولري، خوندیتوب ولري، د دغه حق په استفادې سره دی په دې وتونه کې چې خپل د ورځنی چارې مخ ویسي. کچیر یو انسان مسؤلیت ونه لري او دی د خپل د ضرورت او د رافیتیدو لپاره د یو ځینه بل ځته نورماله تک به تک ونشي کولی، دی خوندیتوب ونه لري. نو بې د شکه چې دغه بشري اساسي حق چې د مسؤلیت حق ته د له منځه ځي. د جنسي تیرو جنایت هغه بدنامه جرم ده چې متاسفانه په بشري حقونو باندې ډېرې منفي اغېزې کړي دي او د په ټولنه کې وحشت او دهشت منځته راوړي، په ټولنه کې د مسؤلیت حق له منځه وړي او بل اخره داسې یو ویره منځته راوړي که چیرې دولت له خوا نه مخنیوی ونشي، که چیرې د رسنیو د لارې نه اعلان شي چې په یو سیمه کې پنځه جنسي تیری وشو او دولت عکس العمل ونښي او کوونکي ونه نیسي او د قانون منګول دی ونسپري، ته په دې ډاډمن اوسه چې هیڅ انسان به دې تازه نشي چې خپل ماشوم، خپل لور، خپل زوی ته دا اجازه ورکړي چې له کوره ووځي، چې یا مکتب ته لاړ شي، یا شفخانې ته لاړ شي، یا د خپلو خپلوانو ته لاړ شي. نو بناءً د جنسي تیریو زیاتوالی مستقیما منفي اغېز لري په ټولنه کې د بشري حقونو په وضعیت باندې او ډېرې منفي اغېز لري، ویره، وحشت او دهشت په ټولنه کې منځته راوړي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
جوان آزادی
خزین پس اجازه نور که چه دوی باشی تسکره وخلی
دلانه فیصله و منگوله وقت در شدی
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زه هم د بیا په کوم بلاپسای ولم یا په دالاس ولم
و باندې لرو موږ د حکومت خواهش لرو چې موږ د اوبو باندې بس
لرو ازادي رادیو 1290 منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه 15 څپه
قدرمنو اوریدونکو بیا هم اشاره غلست تاسو لازادی رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواجست احمد زئی صاحب د ورستی پښتنې پتوګه په هیواد کې د جنسي تیریو د پیښو د زیاتوالي د مخنیوي او د دې پیښو د ګراف درچول په هدف باید څه پروګرامونه تر لاس لاندې ونیول سي
من تدابیر نیول شي دی ولې هغه تدابیر چې لوبونیه د پدې وټونیږي چې د دولتي او اورګانونه یعنی کشفي اورګانو پدې وټونیږي چې یعنی وقایوي خپل تدبیرونه دونه زیات کړي چې جرایم مخنیوي وکړي متاسفانه پدې ونه دي توانېدل چې موږ تاسو ټول عیني مثالونه وینې چې په کندز کې په هرات کې په کابل کې په مختلفو ولایتونو کې دا ډول پیښې په کراتو شوې دي دا خپله جرم معلول ده هر معلول مشخص عوامل لري عوامل باید خنثی شي متاسفانه په افغانستان کې عوامل خنثی نه شول چې عوامل څه دي اول موږ ویل چې دغه د قانون نه واکمنې د قانون سرغړون کې ته زمينه مسلې چې هغه د خپل د منفي اهداف او د لاسکول لپاره د افغانستان د نافذ قانون نه سرغړونه وکړي د قانون واکمنې نشته دولتي واکمنې نشته سره لیدې چې د افغانستان دولت د جرایم او د مبارزې په خاطر په افغانستان کې د دغه جنایت د مخنیوي لپاره یعنی په جرایم کې د ته د جرم مسفر کړي یعنی د تاوتریخوالی د جرایم په مبارزه یعنی خځو پر وړاندې د تاوتریخوالی په قانون کې د جنسي تیری ته د جنایت وسفر کړي که چیرې په افغانستان کې یو کس په ماشوم جلې باندې یا په خزینه باندې جنسي تیری کوي هغه ته د جنایت یعنی وسفر کړي او سنگینه جزا چې حبس دوام ده چې د 15 کلونو ته تر 10 کلو پورې جزا ورته تعین کړي ده که چیرې دغه عمل سبب د مرګ شي ته د مرګ سزا ورته ورکړي خو متاسفانه بیا په قانون جزا کې د نارینه لپاره که چیرې یو نارینه ماشوم یعنی تر جنسي تیری باندې راځي بیا د افغانستان د جزا د قانون سره اغه سره خبرګون خو ورکول کیږي چې د افغانستان جزا قانون په 1955 کال کې چې افغانستان په یو نورمال حالت کې شتون درلود اغه وخت کې جزا به حد کم ده در حال چې د دولت دغه کړنې اوس دوګون کې کړنې دي جنایت عین جنایت اغیزی عین منفی اغیزی چې هم د روانی لاسه هم د شمانی لاسه قربانی باندې تحمیلی کیږي که چیرې جلی باندې جنسي تیری کیږي هغه د تاوتریخوالي د باندې د قانون د غوښتنې سره سم په ډیره شدیده جزا باندې محکومیږي او که چیرې دغه جنایت په یو نارینه ماشوم باندې تپل کیږي دلته بیا د قانون غبرګون ضعیفه ده چې دا د افغانستان د اساسي قانون د 2 مادې په خلاف ده یعنی د افغانستان د اساسي قانون په 2 مادې کې دي چې د افغانستان ټول وګړي که خزینه دي کنه نه دي باید د قانون د په مساویانه توګه په باندې تطبیق شي او د قانون تر حمایه لاندې وي متاسفانه دغه ته دغه اصل په نظر کې نه نیول کیږي خو دې تر څنګه نور اقدامات باید وشي نور اقدامات چې د پټولنې کې اوس ډېر وګړي دي چې دوی په د امنیتي اورګانو پولیسو کې دوی تنظیم دي غیر مسؤل کسان دي ولې سلاوي په اختیار کې لري چې دغه سلاوي په استفاده سره دوی په مختلفو جنایتو باندې لاس پورې کوي غلا دوی کوي د خلکو کورونو ته دوی اوړي او جنسي تیری باندې یو دلیل دا ده چې دولت باید په دغه اړه باندې د غیر مسؤل کسانو نه وسل راټول کړي او بل دا مسلطي چلندونه دي چې هر چا چې قانون سرغړونه وکړي قانون هغه ډېر شدید پرګون سره مخامخ شي تر څو چې دا د ټولنې نور وګړو د پند او عبرت سبب وګرځي
قدر مون اوریدونکو دا وزمرد دي او نه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بل خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضری جو پاک کلام ملسه
جوان په شیبو کې
جوړون کې
محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې، زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نن ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. آیا د حجرې دیری یا ملمزای له ارزښت خبر یاست؟
حجره په افغانستان کې یو ډیر مهم ملی فرهنګي او سیاسي ځای دی.
په دوه هیوادو کې مختلف ټولنې ملي دي، مختلف فرهنګونه او ملتونه، خو ما د افغانستان غوندې میلمه پالنه په هیڅ هیواد کې ونه کتله.
خو لیکن زموږ پښتانه لومړنی قدم یا هغه لومړنی د زده کړې مرکز چې کوم دی هغه حجره ده.
نن د خپلې اوسیدنې چاپیریال ته نږدې د یو داسې سیاسي، فرهنګي او ټولنیز ځای په اړه غږیږو چې موږ ته ډیر نږدې او مهم دی، خو کله مو هم د دغه ځای په اړه فکر نه دی کړی. کله پکې شخړې خلاصوو او کله پکې خنداوې کوو، هو کله یې فضا د منګي او ربا په زړه وړونکو نغمو راښکلې کوو، او کله پکې د زړونو غوټې سپړو.
گاد خوب زلونو تکور دے پا حجر کے دا سے گرم تن تکور دے پا حجر کے دا سے گرم تن تکور دے پا حجر
کے. نننی خبرونه مو د حجرې فرهنګي، سیاسي او ټولنیز ارزښت زنګړی کړي. تازه وګمې رشید ته غوښ شو.
قدر منو اوریدونکو، حجره چې د میلمستون، میلمزای، میلمکور، دیره، بیټک او په یو شمېر نورو نومونه یادیږي، هغه ځای ته وایي چې د میلمنو لپاره ځانګړي شوي وي. خو په افغاني ټولنه کې حجره بیا ډېره مشهوره کلمه ده چې په عربي کې معنی کوټه ده. په جوماتونو کې به د طالبانو لپاره د اوسېدو خونو ته حجره ویل کېده. له ډېرو پخوا راهیسې آریایانو په خپلو کورونو کې یو ځانګړی ځای د حجرې په نوم یادوه چې په دغه ځای کې به میلمانه کېناستل. داسې هم نه وه چې یوازې میلمانه به پکې ناست و، بلکې له دغه ځای څخه یې د سیاسي، فرهنګي او ټولنیز جرګه ځای په توګه کار اخیسته. د افغانستان د علوم اکاډمي غړی سرڅېړونکی محمد شریف زدران د حجرې د ارزښت په اړه وایي.
حجره په افغانستان کې یو ډیر مهم ملی فرهنګي او سیاسي ځای دی. په دې معنی چې حجره نه یوازې د میلمنو لپاره کار وړل کېږي، له بهر نه میلمانه چې راځي هلته نارینه پکې کینوي، بلکې حجره د تصمیمونو ځای دی. د کورنیو مشران په حجره کې د بېلابېلو سیاسي، ملي او سیمه ییزو مسلو په باب هلته تصمیم نیسي او هلته مشران سره راټولیږي او کینی او خپلې مشترکې فیصلې کوي. نو پر دې اساس باندې حجره ډېر لرغونی تاریخ لري. په ټولو افغانانو کې د حجرې جوړول د کور تر څنګ او یا د کور په منځ کې او یا د لوی کالې د چاردیوالۍ په منځ کې حجره د یو جالا کوټې او تاک په توګه باندې د میلمنو لپاره جوړیږي.
ښاغلی زدران د صفویانو د دورې یادونه کوي او وایي چې د دغه نظام په ړنګولو کې هم حجرې د یو سیاسي او ټولنیز مرکز حیثیت غوره کړی دی.
صفویانو په وخت کې کله چې د افغانستان جنوب غرب سیمې د صفویانو تر تسلط لاندې وې، نو هغه مهال میرویس نیکه چې د قام یو ډېر ملي مشر و، هغه د وطن د ازادۍ لپاره کله چې مبارزه پیل کړه، هغه علنا فعالیت نشو کولای. بیا نو هغه مجبور و چې د خپلو ګاونډیانو په خپله حجره د ګاونډیانو او د پښتنو په حجرو کې مشران سره راټول کړي او هغوی خپل تصمیمونه ونیسي. چې یو ښه مثال یې دا ده چې د کوکران او د منجا جرګې هم د پښتنو په حجرو کې په اصطلاح جوړ شوې او د ملي قیام تصمیم ونیو او بالاخره ګورګین چې د صفویانو حاکم و په کندهار کې هغه ووژو او په کندهار کې یو ملي حکومت تشکیل کړ.
د نوموړي په خبره هغه خلک چې ډېر ځمکه ولري هغوی پراخې حجرې جوړوي، او کوم چې د ځمکو له کمښت سره مخ وي یوازې یوه کوټه د حجرې په نوم جوړوي. داسې هم نه ده چې په حجرو کې یوازې د سیاسي مسایلو په باب تصمیم نیول کېږي، بلکې په حجرو کې نورې فرهنګي، ټولنیزې او مذهبي پرېکړې هم کېږي. بیا هم سرڅېړونکی محمد شریف زدران:
د جلې د غوښتلو لپاره روی باران راشي یا د سپینګیرو جرګه راشي، معمولا قانون دا څه دی چې ښځې او سپینګیري ټول یو ځای راځي، خو ښځو کور ته داخلیږي، ولې سپینګیري په اجرا کې کښېني او په اجرا کې بیا د نجلۍ په باب خپله غوښتنه وړاندې کوي او وایي چې موږ د دې لپاره راغلي یو چې تاسو سره دوستي وکړو او تاسو په فیصله دغه نجلۍ چې ستاسو لور کېږي یا خور کېږي دا زموږ پلانکي ځوان ته راکئ او له موږ سره دوستي وکړئ. د واده په باب تصامیم هم په اجرا کې نیول کېږي. حتی د کور مشران په اجرا کې له ښځو نه جلا اقتصادي مسایل، مشکلات او ستونزې حتی په اجرا کې جلا بررسي کوي.
ښاغلی زدران زیاتوي چې په پښتني سیمه کې خوشبخته سړی هغه دی چې پراخه حجره ولري او د حجرې د چلښت لپاره ښه زمینه سازي وکړي. د حجرې لرل په خپله د میلمه پالنې یوه ځانګړې نښه ده. دینی عالم نورالله کوثر د افغاني ټولنې او یو شمېر نورو ټولنو ښکاره توپیر حجره په ګوته کوي. نوموړی د حجرې په دیني ارزښت هم راته غږېدلی.
موږ په خپل دودیز لحاظ سره موږ یو غله رو په نوم د حجرې یا بیټک یا دا رقم مهمان خانه یا تیره په نورو ملتونو کې به هم شاید وي، خو زموږ ملت په دې کې داسې یک تازي لري او یو ځانګړتیاوې دا لري چې هر انسان که په کور کې ډوډۍ وي که نه وي، خو یو تلاش د دې کوي چې یو حجره ولري. دا د میلمه پالنې او د میلمستیا یو خاص ځانګړی دود ده چې افغانان لري. د میلمه او میلمه پالنې دود په افغانستان کې په داسې توګه سره ده چې په ډېرو هېوادونو کې نه ده. ما تقریبا 200 هېواد لیدلی دي. په 200 هېواد کې مختلف ټولنې لیدلې، مختلف فرهنګونه او ملتونه، خو ما د افغانستان غوندې میلمه پالنه په هیڅ هېواد کې ونه کتله. په اسلامي لحاظ سره هم داستان نبی علیه الصلاة والسلام هم داسې یو ځانګړی جای د میلمه لپاره درلوده. پیغمبر علیه السلام وایي لا یؤمن احدکم حتى یکرم ضیفه، هغه سړی مؤمن مسلمان کېدلی نشي تر څو چې خپل میلمه ته ښه پالنه ونه کړي او خپل میلمه سره ښه میلمه پالنه ونه کړي.
کله ناکله حجره د سور او ساس په رنګینیو کې ډوبېږي، ځوانان راټولېږي او په سندرو کې د خپل زړه غوټې سپړي. لیکوال او ژورنالیست سلیمان خپلواکي په اړه وایي
موږ اکثر شاعران لرو په کلو کې، هغه شاعران اکثر حجرو ته راغونډېږي او موږ په هفته کې یا په څو ورځو کې یو ځل مجلس جوړوو او هغه مجلس داسې وي چې په هغې کې د دغه سیمې ځوانان د ښه آواز لرونکي په انګلیسي کې چې ورته انسټرومنټ پلیئرز وایي، هغه کسان چې مثلا د چا رباب زدوي، د چا ستار زدوي، د چا منګیز زدوي، حتی بعضې خلک داسې دي چې هغوی سره د پښتنیزو لنډیو یوه کافي زیرمه موجوده وي. موږ ټول په دغسې حجره کې سره راغونډېږو او مجلس کوو چې موږ دې ته د حجرې مجلس وایو.
د نوموړي په خبره چې په حجره کې اکثره وخت هغه جره ځوانان چې ودونه نوي کړي شپې تېروي، دا چې د ماشوم په روزنه کې د حجرې رول څه دی بیا هم سلیمان خپلواک ته وکیګو.
هغه داسې که په نوره نړۍ کې موږ تاسې وګورو نو اکثر کله چې ماشومان را لویږي او د 15 کالو ته رسیږي یا دغې نه کم عمر کې بیا هغوی لیږي چې وړکتون ته لاړ شي، خو لیکن زموږ پښتانه لومړنی قدم، لومړنی د زده کړې مرکز چې کوم دی هغه حجره ده. اکثر دغه ماشومان چې دي زموږ حجرې ته راځي، په حجره کې ناسته ولاړه کوي او د ژوند هغه طور طریقې یا د ژوند د پرمختګ دپاره یا د ژوند د تېرولو پاره کوم هغه کړنې چې دي هغه د خپلو مشرانو څخه په دغه حجره کې یادوي. شجرې ډېرې مهمې دي، نو دغه شجرې چې کومې دي د حجرې پورې تړاو لري، ځکه دلته مشران کښېني او مشرانو ته دغه شجرې معلومې دي او دغه خپلو ځوانانو ته یې وایي چې تاسې فلان بن فلان بن فلان بن فلان او تر اخر حده پورې چې د دوی آبا و اجداد یې هغې پورې ورته رسوي.
ښاغلی خپلواک د پښتو شفاهي ادبیاتو په راپاتې کېدا کې د حجرې رول رغنده ګڼي او
که چیرې موږ تاسې فکر وکړو بیا په ځانګړې توګه باندې شفاهي ادبیات چې دي د هغې لوی مرکز هغه حجره ده، ځکه د شفاهي ادبیاتو په لیکلي بڼه باندې څه موجود نه وي، نو همدغه حجرې دي چې له یوه څخه بل ته، له بل څخه بل ته، له یوه نه یوې سینې ته انتقالیږي په حجره کې، له بل نه بلې سینې ته انتقالیږي. او دغه دې تاسې ګورئ چې په سوونه کاله وشول چې پښتو شفاهي ادبیات تر اوسه ساته ژوندي دي. زالزر شو، رستم پالوان شو، کیکیاویز شو، یما شو، همدغې نه علاوه سهاک شو، دغه ټول هغه شفاهي تاریخ دی.
حجرې یا درې کومې اسانتیاوې رامنځته کړي؟ د ښارونو او کلیو حجرې څه توپیرونه لري؟ دا پوښتنې به د علوم اکاډمي غړی څېړنپوه نجیب الله آریوبی راته ځواب کړي.
دا ډېر زیات سهولت دی، ولې هغه بیګانه وي؟ ښځې نه شي کولی خپل کاروبار وکړي که بیټه کې بیبي، کولی شي هر شی په سمه توګه ورته برابر کړي او هغه اړتیاوې پوره شي. اطرافی بیتی کنه خواه تبل دومره عصری نوی توشک و پرده و داشین کلری ترنگونم سر ورط نوی مگر کابل که بیانو بیتی کنه دخپل کورنم مگر بیتی که منظم سعی جوله بی یا وطنی قال نوی یا خارجیش قال نوی ورکی پرچوی خپل کورتو نشی ورکی اوس یقن بیتی که منظم جوله بی
خغلی آریو بی وای چه ده بخواه پا برتلا اوس پا کلیو او باندو که ده حجره مجلسونه ده نامنه لعمل رکم شویدی
خوگو آوریدون کو ده حجره پا مجلسونو که نوی تکنالوژی آغیز خیندله خو تر طول بد آغیز چه ده حجره مجلسونه او ناسی رکم رنگ کلی هغه جنگ ده ده امن ده راتک په هیلا نننه ای خبرونه پای ترسو زمو خبرونه ده آزادی راژیو پر پختو وی پانه هم آوریدله شی pa.azadiradio.org او کچری غواړی لیکونه راوستوی نو په کابل کې مو ده پوست باکس شمیره ده 441 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ستاسی بریا زموږ هیله ده.